درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې نن شپه څو چاودنې شوې دي. د طالبانو یو مخالفه جبهه ادعا کوي چې نن شپه د کابل په کوټي سنگي کې څلور طالبان وژلي او درې نور شوبل کړي دي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ډسو او چاودنو ژغونه یې اورېدلي دي. د ازادي جبهې پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې د ډسو ژغونه پکې اورېدل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوی کارکونکو کې افغانان دي. په بیان کې د جرمني د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپل دوغو څلورو کارکونکو د خوشی کېدو هلې ځلې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن ډیر زره رضاکار روغتیایي کارکونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپل یوې رضاکاري روغتیایي کارکونکو په اړه په یو ویډیو کې تفصيلات خبره کړي چې په دغو ډیر زره ځایي روغتیایي کارکونکو کې شامل ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په هرات کې د دوه شیا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینټ د جمعه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د افغانستان د شلو ورسیالوی لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درويشتمه نیټه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دی چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وشل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه ویل په دغه هیواد کې د ورستیو ویجاړونکو سیلونو لقبله د بډو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په ورستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسانې له قحطۍ سره مخامخ کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نیو دیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. دغه سفارت له لوري په یو اعلامیه کې چې د یاد سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې راغلي د زینو ستونزو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. د موضوع تفصیل باوري.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخه دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلی چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې په نوی ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لوی ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجا وکړي. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډیری خلک به سرنوشت سره مخامخېږي.
په نوی ډیلی کې یو افغان کډوال بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاح جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بنديږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څنګه دی ویل شوی خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوی و چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دیرش ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دغه هیواد کې پولیسو افغانان وځورول او بندیان یې کړل. د کمیټې پر خپله اکسپانه د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې د ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیشي په دې اړه معلومات نشته. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دې شروزو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقيف ځایونو کې بنديان کړل. د کمیټې د نومبر په 23مه په خپل اکسپرنه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبریالان او وکیلان د ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په اکسپرنه لیکل شوی د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته دوړل شوي او افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي او آیا دا ټول انډاکومېنټ دي. په دې کې
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو لاسلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډې ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلي چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مثل ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لورې روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وزو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاده کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان ولایت کې سیلونو لسکونه کورونه نړولي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلانو او سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو خلکو ته د سر زیان نه دی اړولی خو ډیر مالی زیانونه یې پیښ کړي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په بغلان ولایت کې سیلابونو لسکونه کورونه نړولي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنځمه په ورځ ماسپښین 1 بجه په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راپور ما مردم کې اسیم خانه به خانه کشتیم قریه را دي
زموږ ته خلکو راپور درې چې مو کور په کور لاړو او کلی مو وکتل اته دې شکور نه وي چې مالی زیانونه وره وختي و خو ځاني زیان نه و وخت د دوی کورونه په بشپړ توګه یا نسبی ډول ویجاړ شي او مالونو ته هم پکې زیان نه دی رسیدلی خو ځینې ځمکه زیان منی کړي چې موږ سره یې اندازه نشته.
اما زمينه نقص دیداست ارقام جوړ جام نه کړم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د پنځمه په ورځ خبر ورکړ چې د سیلابونو له امله تر سلو زیات کورونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د زیرقاله کلی اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمه په شپه سیلاب د ژمي لپاره د ټول خوراکي مواد او د سون توکي له منځه وړي دي.
سیلاب زموږ ټوله هستی له ځانه سره یوړه. زموږ دیوالونه ونړېدل، زموږ غلا، اوړه، تیل د ژمي لپاره سکاره، وریجې او غوړې ټولې تر خاورو لاندې کړل. یو موسسه راغله خو هیڅ یې ونه کړه. موږ دا دوه شپې په دښته کې پراته یو.
د عبدالجمیل په وینا تر اوسه له دوی سره کومې ادارې مرسته نه ده کړې. خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې چې خیمې، ترپالونه، کمپلې او خوراکي توکي پکې شامل دي سیلاب ځپلو ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د ولسی شورا مشر محمد حسین آزادی رادیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دهنه غوري ولسوالۍ په 15 کلیو کې راوتل یو ډیر زیانونه یې اړولې دي.
دغه سیلابونه دهنه غوري، لخشک کلی، سیاد، زیر قلعه کلی، تاجکان کلی، چشمه جنگان چې ډیر ویجاړ شوی راوتل دي. مرګ ژوبله نه لري خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزې ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورې.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته د لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند لمخه به د غزې 2 میلیونه او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابر سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وی اړوند د چرواکي د یرغمل سویو د تر لاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي دغه چرواکي د محل د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرونی په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزې دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې پوینا دغه ټول یرغمل سوي کسان شزی او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل ورسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان غني خپل حمله پایل کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یو ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته کې خوت چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله همدا
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري. په کونړ کې د اند پونم د نوی مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی دی.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال ګوندره ته پیدا کیږي چې د کیسن د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات ننګرهاري لري د کریکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د شبو دالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شو. روانونه د دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمنځلو 15 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه خبره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال راپدې خو ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامي او کنوانسیون ورځ هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلرونه، ډاکټران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیواله ورځ په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سلواتو مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د برتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د خزینه و نارینه شتون لري او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپل کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
مرغۍ
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو وګمی ضرور خبرګه کړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته ترازه په نکریز یې سور کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوی اثر پاڼې په هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان پونوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خبره شوی مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هولانوري پراپور کې
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پونوم مجله کې دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي
ان علمي مجله لومړی ګڼه ده علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستای د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنی ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خبرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي
بل مګړ هم چاپ ته ماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله چې دوی مګړ هم لچاپه وځي
د سید جمال الدین افغان په هنتون محصلین هم خوښتي چې د دوی لخوا کې دون کې چیرنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل
نو داز منګړې رغټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخیدي د استادانو ترڅنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتونی یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډیر زیات خوشاله دي په دې کې محصلین سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خبره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله او دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تزان لخپريږي ان مجله او اجتماعيات ولا چې دی غي خپل مقاله ځان لخپري پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونه ورده چې د جمهوریت په لومړی کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خبرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشټوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدي اوس هم وخت نا وخت لچاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالې او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبي فېستوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکې وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیرانه کړای دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوشمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې و لاند راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېرې او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وي چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او دریمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته وو، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسې چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکا پڼه باندې انځور کړې و چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سخت کیسه کوي چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندگی کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقامی ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په خاسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې و، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمې په مننه اوس به د کیلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره ورسو.
حلق پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و رسامې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته 2 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کې کېښود. غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خلور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې 2 ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د 2-3 پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل، یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول.
ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ. جګ اسپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه. دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربي وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک صفا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشه هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ سول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رزړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې لدې ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واورو.
زه قسم فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال د روان کیسې دی د پښتو د برخې. او زه په باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات ونه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته دی یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکار شوی دی. او خو دا دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي یا هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دی الته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي. یا دې ټولنې سره شاید دوی د ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمر کچه باندې دوی نه مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ځوان د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني د ښځنه قشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه ولخونه دومره جبر لاندې ساتل شوی دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره ومونکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به
لدی شل سره ډیر بد چلند کوي. دا سړی لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزه ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي، لیکن په پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي اړه کیسه کوي. ستونزې لري خدای ما د لومړنیو کیسونو یو کیسه ده.
نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کیسه لري ګلې او کیسه سم یو ځای لري نو نته کوم چې دوی ولې هغه کیسه نه انتخاب کړي او زه ته دوی اولیت ورکړه
د دې تنویر سب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې ورغبرګې کړه څو ځله دا راغله چې چادري وشوريده لکه څنګه چې تاسو وایسي د سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځنشان په تکرارېدل د زمان د مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه د وکاله مخکې لیکلی و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر کړې او موږ په واسطه منې ماته خبر راځي چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او آل په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال موږ ځانته نور کوو شاید ما موضوع نه خپي مقام وانا خلی یی چاله پام دمر خې ورنه سی خو مګر کله چې واسستل ما د خپل کیسې ته البته شی او سوال ګنجرته پیدا کیده سده کی څه څنګه دمرې مقام وګاټو نه غنه اوس کزه په دې خپل کیته منه قلم را واخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې کوالی لمی ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لاندې کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نڅولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه و ډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بهتر راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کې دوه کې د لهجو انډول مراعت نکړي دوی لا سړي رډو سره خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کې دوه غشتن هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشټون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باست. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا یو ځای ته پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټول ژبو ته چې د ورکی ټول کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټول ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شون.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټول ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشایخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پی د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استاد شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 220 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچه شوندو په زخمی کوتمه لدار دلری خود درد په غی کې په ژړغونی او بی سی کا आवाज سندری وایم موسیقی غږوم لدار د ډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندی انسان لدار د بی وغږو د سور جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوی هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د شړا غک به زمونږ موسیقی ته لاخ کولا اور بخی د جړا درد به لستر گنا تل پاتې رنای پټکړی نن شپه درځم خامخا درځم نوی رباب نوی ستار سره پوهی کې هیڅ را ته ویلای نشه د درد کیسه دی هیڅ کولای نشه څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو را تاو شي خو زه درځم خامخا درځم نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټو د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غږو په پخوانی زړه سیله افغانی موسیقي د خپل مینه د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویر نه کړم دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم او دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم
لاغلی سپیڅلی په مننی چې دا شیری په ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنونو ولور دونیم لک افغاني وي د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوې دي
ورته موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبد یا کې کبد دلته دونیم لک بو سیری پندوسره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوجي خو زوم وو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا ترونه نشتا یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو په هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پښانی په هغه نیوي
قومي مشران وای لوړ ولور د دې لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې او چات کی یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولت کوزدا بیت وکی دان ولت نو سی اخر هغه انسان دا مودا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅا دې خدي ولور خو یو دې پریک دا نشي پری کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200 او 300 روپۍ ډړۍ نشو جوړوی، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بلورې ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شر ډیر شي
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را تکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دی وخندل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری کانس کال عمر کاو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر راکشیر ده دشایست نشی را پریر ده غمیو تل زوما میل ما ستا دیاری کم پایدا سپین لاسون را گوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلوی زر گئی دی چی را سرا میخفر لالی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کوی نری تصویر کردم پر زړه په ژړا سم اور تزه نیمه شپه د تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه ور باندې خورم ویله د زړه هرې دل دې راته ګرانه چاچا وایو جانانا تم سوال زوار شوندا چنن جواب راکی جانان په
خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا په لاس کسر بنگړي جوړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څوک کوزي فرمای خاوري واړوي دسمه ستاوړي د کوزي فرمای شروع د کلمه نان تیر کرزوانی وس پتس بوزان تیر وی ماز دیگر سوزور زما د جانان دې کله پرځ زما